امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دې فیصلې نه وروسته چې د ایران د اټومي موافقې نه نوی د امریکا د وتلو په باب کړی ده د امریکا د کانګرس مشرانو مختلط عکس العمل څرګند کړی دی د افغانستان د دینی عالمانو یو شل کسیز هیئت د دریو ملکونو د دینی عالمانو په غونډه کې د ګډون لپاره جګړتا ته تللی دی او د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د امکانات شته دی چې د هند سره روابط بهتره شي او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دې فیصلې نه وروسته چې د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو په باب کړی ده د امریکا د کانګرس غړو مختلط عکس العمل څرګند کړی دی د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشرانو دغه فیصله غندلې مګر جمهور غوښتونکو هغه ستایلې ده د استادو په مجلس کې د ډیموکرات د ګوند مشر نانسی پلوسی ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ په کامل ډول د حقیقت ته توجه نه ده کړې چې دغه اټومي موافقې کار ورکړی وو او ایران یې له دې نه منع کړی وو چې اټومي بم ترلاسه کړي هغې دا هم ویلي دي چې دغه فیصله به ایران نه بلکې امریکا تجرید کاندي د امریکا د استازو د مجلس رئیس جمهوري غوښتونکي پال راین ویلي دي چې د اوباما د وخت دغه موافقه د اول نه ناقصه وه او د دغې موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته د ایران خصمانه سلوک د دغې خبرې ښه ثبوت دی پرون د افغانستان د دینی عالمانو یو شل کسیز هیئت د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې د ګډون لپاره جګړتا ته تللی دی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اندونیزیا مقامات به د جمعې پر ورځ په جګړتا کې د افغانستان پاکستان او د اندونیزیا د دینی علماو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي د سولې د عالي شورا نتاق سید احسان طاهری ویلي دي چې د افغانستان د دینی علماو د سرسری شورا مشر قیام الدین کشاف به د افغانستان د دینی علماو د هیئت مشري وکړي هغه ویل هیله لري چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت د سولې د پروګرامونو سره ملاتړ څرګند شي له بلې خوا پاکستان هم پرون د دینی عالمانو په دغه کانفرنس کې خپل ګډون تایید کړی دی د پاکستان د اسلامي ایدیالوژۍ د شورا مشر قبله ایاز امریکا غږ ته ویلي دي چې پاکستان به هم د دینی عالمانو یو شل کسی زیات د کانفرنس ته واستوي او هلته به د اعتبار او د اعتماد پر اوستلو او هم په سیمه او په خاص ډول په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې خپل نقش ولوبوي د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د امکانات شته دی چې د خپل رقیب ملک هند سره روابط بهتره کاندي هغه په دې باب د مثال په ډول د شمالي او د جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ تاریخي غونډې ته اشاره وکړه مګر د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر دا هم ویلي دي چې البته دا دوړخیز سیاسي جرأت ته هم ضرورت لري د هند او پاکستان د قواو ترمنځ د کشمیر د کنټرول کرخې ته نږدې تقریبا هر هفته ډز کیږي ښاغلي دستګیر امریکا غوښته ویلي دي سره له دې چې د دواړو ملکونو ترمنځ روابط خصمانه وو او هم بې اعتباري زیاته شوې وه مګر بیا هم د پاکستان پخوانی جمهور رئیس نواز شریف په 2014 کال کې هند نوې ډیلی ته تاریخي سفر وکړ او د هند د صدر اعظم نریندر مودي د لوړې په مراسم کې برخه واخیسته دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ سپینه مانی وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شي جینګ پینګ پرون په دې موافقه کړې چې تر هغې پورې به په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي تر څو چې هغه ملک په دایمي ډول خپل اټومي او د توغندیو پروګرامونه ختم کړي نه وي دغه دواړو مشرانو دغه ټلیفوني خبرې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د چین د جمهور رئیس شي جینګ پینګ ترمنځ د دوه ورځنیو خبرو نه څو ساعته وروسته کړي دي په دغو خبرو کې ښاغلي ټرمپ یو ځل بیا د دواړو ملکونو ترمنځ د متوازن تجارت او سرمایه‌ګذارۍ په مسلې تاکید کړی دی. ټاکل شوی چې د چین یو لوړ رتبه اقتصادي مشاور به واشنگتن ته په بل هفته کې راشي او دلته به د ښاغلي ټرمپ د اقتصادي ټیم د غړو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي مسلو په باب خبرې وکړي. پرون سهار د امریکا غږ آشنا رادیو ته خبر راورسېده چې د راډیو افغانستان د نشراتو پخوانی معاون او د امریکا غږ راډیو د پښتو څانګې پخوانی ایډیټر، لیکوال او نطاق عبدالقدیر فهیم وفات شوی دی. عبدالقدیر فهیم چې د امریکا غږ راډیو د پښتو خپرونې په مؤسسینو کې وو، د ورجینیا د ایالت د فیرفاکس په روغتون کې پاکو رسېده. مرحوم فهیم د 100 کالو راهیسې ناروغه وو او بیګا د 90 کلونو په عمر وفات شو. روح دې ښاد وي. او د امریکا د نیویارک د ایالت ویسرنوال په هغه باندې د څلورو ښځو د الزامونو نه وروستو د هغوی سره خشونت کړی دی، استعفا وکړله.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. افغانستان، پاکستان او اندونزیا دینی عالمانو د رواني جمعې په ورځ، یعنی د می د میاشتې په 11مه په پلازمینه جاکارتا کې د افغان سولې په تړاو غونډه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان دینی عالمانو شل کسیز هیئت له کابل څخه جاکارتا ته روان شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دینی عالمانو یو شلکسیز پلاوی نن د سه‌شنبې په ورځ په اندونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې د ګډون لپاره له کابل څخه جاګرتا ته روان شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د دغه کانفرنس وخت نن مشخص شو او را روانه جمعه به د افغان سولې په تړاو د اندونیزیا پلازمینه جاګرتا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه شورا ویان سید احسان تایری امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاکستان دینی عالمانو په یو ورځنۍ غونډه کې ګډون تایید کړی دی.
د افغانستان د سرتاسری علماو شورا غړی آیات تر مولوی صاحب قیام الدین کشاف مشرۍ نن غرمې نه وروسته ولاړل انډونیزیا ته. شل کسیز هیئت د افغانستان د علماو شورا نه او هلته د جمعې په ورځ درې ارخیزې علماو نشست د افغانستان، د پاکستان او د انډونیزیا علماو سره د افغانستان د سولې او ثبات د حمایت او د وسلو ور باندې بحث کی.
د سولې عالی شورا ویان زیاته کړه چې د غونډې په پای کې به د درې واړو هیوادونو د عالمانو د رائے په اتفاق سره یو ګډه اعلامیه خپره شي. هغه ویل د غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا په نوښت جوړیږي، خو د دې شورا غړي پکې ګډون نه کوي. د سیاسي چارو کارپو محمد حسن حقیار په دغه غونډه کې د پاکستانی عالمانو ګډون مهم بولی او وایي که په دغه کانفرنس کې پر وسلوالو طالبانو اغیز لرونکي پاکستانی دینی عالمان ګډون وکړي، مثبت پایلې ولری. خو ښاغلی حقیار ویل چې د پاکستان نوموتو دینی عالمانو په دې ناسته کې لګډون کولو انکار کړي او پر ځای یې د پاکستان حکومت یو شمیر نور عالمان ټاکلي چې پر وسلوالو طالبانو اغیز نه لري.
طالبان د دې پریکړو او د دې خبرو ته اهمیت هم نه ورکوي. طالبان که ډېر متاثر وي، خو د شخص حق فضل رحمان او دغسې د مفتي عبدالرحیم او د تقي عثماني د دې خبر ته ډېر اهمیت ورکوي چې په دې ناسته کې دوی ګډون نه لري. په ښکته کسان دا د ښکته کته ګوري دي. ګومان کوم چې طالبان دوی ته د حکومتي اړخو د دغه په باور د اس اس تړونو کسان په سترګه ګوري.
ښاغلي حقیار دغه راز وویل که په دې غونډه کې د درېو هیوادونو دینی عالمان یوازې د افغانستان جګړه حرام او بولی او نور اړخونه لکه د جګړې پای ته رسولو او د سولې راوستلو لارې چارې او د ښکېلو غاړو ترمنځ د تفاهم او مذاکراتو لپاره د زمینې د برابرولو څرنګوالی پکې ونه څېړل شي، مثبتې پایلې به ورنه کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې په دې غونډه کې به د افغان حکومت د سولې له پروګرامونو څخه ملاتړ وشي او په دې برخه کې د درې واړو هیوادونو دینی عالمان د نظر یووالي ته ورسیږي. په پام کې وه چې دغه غونډه یو میاشت وړاندې جوړه شي، خو پکې د پاکستان د دینی عالمانو د ګډون په اړه د ناسرګند دریز له امله تر دې نیټې وځنډول شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون وایي د تیر کلونو په پرتله که څه هم د افغانستان په زندانونو کې وضعیت ښه سوی دی، خو لا هم د کابل په ګډون په یو شمیر زندانونو کې د بندیانو ژوند سم نه دی. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمی نیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دوی په تیر لمریز کال کې د کابل زون په زندانونو کې وڅیړنه کړې ده چې له مخې یې که څه هم د زندانونو په وضعیت کې د بشری حقوقو له اړخه مثبت بدلون راغلی دی، خو لا هم د معیشت او استوګنې په برخه کې ډېرې ستونزې شته. اغلی سمر زیاته کړه دا مهال د افغانستان په ټولو زندانونو کې 10315 تنه زندانیان دي چې د نامناسب ځای او مکان له امله له ګډو معیشتي ستونزو سره مخ دي.
در رابطه با وضعیت حقوق بشری زندانی ها در افغانستان از سالای قبل
داوی د زندانیانو د بشری حقونو پر آیت که د تیرو کلونو په پرتله خواله راغلی دی، خو باید وایم چې د زندانیانو شمیر نسبت د دوی استوګنې ځای ته ډیر دی. مثلا په ولایاتو کې چې یو زندان 2300 تنو ته جوړیږي هلته 600 نفره زندانی وي، یا هم د پولی چرخی په زندان کې 1000 تنه بندیان دي چې د ځای د کمبود او د معیشت په برخه کې ستونزې جوړوي.
مشکلات معیشتی را به بار میاره.
میرمن سمر زیاته کړه دوی په 1496 کال کې د کابل زون په زندانونو کې چې نږدې 1500 زندانیان پکې دي له 928 کسانو سره د زندانونو د وضعیت په اړه مصاحبه کړې ده. د دې پر وینا د مصاحبه کوونکو په شمیر کې 1510 نفرو د زندان له وضعیت څخه شکایت کړی دی چې څه باندې 300 تنو د بشري حقونو د نقص، 14 د شکنجې، 14 د زندان د مودې پوره کېدو او 145 نور پر ځان د ولسمشر د فرامینو د ناعملي کېدو له امله شکایت وکړ. بلخوا د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ هم د افغانستان په زندانونو کې وضعیت ناوړه ګڼي او په دې باور دي چې تر ډیره پکې انساني حقوق نه مراعاتېږي. د افغانستان د شفافیت د سر ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلی په دې اړه امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې زندانونه د دې پر ځای چې د زندانیانو د اصلاح مرکزونه وي د مجرم تربیه کولو او عقدې جوړولو په مرکزونو باندې بدل شوي دي.
متاسفانه په زندانونو کې وضعیت ډېر بد دی او انساني حقوق په هغه کې نه مراعاتېږي. اکثره په زندانونو کې د زندانونو د ظرفیت نه څو چنده زیات زندانیان پکې اوسېږي او هغوی ته ډېر ابتدایي امکانات هم نه برابرېږي. د دوی خواړه، دوا او دغسې نور کوم ضرورتونه چې دي دا په سمه توګه نه پوره کېږي او واقعا زندانونه بدل شوي دي د عقدې جوړولو او د مجرم تربیه کولو په مرکزونو باندې. د دې په ځای باندې چې د اصلاح د مرکزونو په شکل باندې کار وکړي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي زیاتوي چې دوی تیر کال د افغانستان له ټولو زندانونو څخه 1016 ځله لیدنه کړې ده. د دې ورهاخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بیلابیلو دلایلو له امله له کوره د ځوانو ښځو د تېښتې په اړه خبر ورکوي. بشري حقونو کمیسیون وایي په تیر زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې 1516 ښځې د کورني او رواني تاوتریخوالو، اقتصادي ستونزو او دوکې په صورت کې له خپلو کورونو څخه تښتېدلې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې د کابل لوګر ترمنځ د دوهم جوړیدونکي سړک کیفیت ته جدي توجه وکړي. په ورته وخت کې د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د سړک د کیفیت لپاره د انجینرانو ځانګړې ډله ګمارلې لیدنه ځینې کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ لري.
د کابل لوګر دویم سړک له چراسي امن تر پلي عالم پورې 45 کیلومتره اوږدوالی لري او د جوړېدو چارې 2 کاله مخکې پیل شوي. دا سړک په 2 پړاوونو کې جوړیږي او 1500 میلیون افغانۍ لګښت پرې کیږي. د ولایتي چارواکو په وینا لومړی پړاو سړک چې 20 کیلومتره کیږي د جوړېدو چارې نږدې 80% تکمیل شوي، خو د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنه دا ده چې د سړک کیفیت ته جدي پاملرنه وشي. د لوګر اوسیدونکی ګل رحمان وایي د دې لپاره چې دا سړک د ډېرې مودې لپاره دوام وکړي کیفیت ته پاملرنه ډیره مهمه ده
چون په دې سړک باندې ډیر زیات ازدحام او ډیر زیات حادثات رامنځته کیږي. د دې سړک په جوړولو سره به د خلکو د موټرو ازدحام او د خلکو د ضرورت چې اوس د سړک دپاره و دا به یو هدف پورې د خلکو هغه مشکل را حل کړي. علاوه له دې نه که دا سړک د موږ دولینه شي په دولینه دغه کې د اکسیډنټونو د ټکر او د دغه مخه نیول کیږي موږ دې ته ډیر خوشحاله یو. عوام ورته خوشحاله دي. الله دې حکومت ته توفیق ورکړي چې دغه سړکونه ورغوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو لویې لارې تر جوړېدو وروسته د ټیټ کیفیت له کبله د څه مودې په تېرېدو سره کنډ کپر شوي. د لوګر اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک پر کیفیت ټینګار لري. په ورته وخت کې د لوګر والي انور خان اسحاقزی وایي سربیره پر دې چې د سړک د جوړېدو چارې له نږدې څاري هڅه به وکړي چې پر دې لارې د بار وړونکو موټرو وزن کنترول او بیا د تګ اجازه ورکړي.
ما مسلکي کسان تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هره ورځ نه پیدا کیږي نه مو ورځ موږ سړکان جوړولی شو او د هغو موټران څخه چې بلند تاج موټران وي درانه یې باره وي هغوی ته پیس صورت باید موږ اجازه ورنکړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
په همدې ترڅ کې خوشبیني دا ده چې د کابل لوګر د دویم سړک او همدارنګه د سویل ختیځو ولایتونو د نورو سړکونو په پراخوالي سره نه یوازې د خلکو تګ راتګ اسانېږي بلکې سوداګري هم ورسره پراختیا مومي. د لوګر د ولایتي شورا د غړي عبدالولي وکیل په وینا له دې وروسته به سوداګر وکولی شي د غلام خان بندر له لارې واردېدونکي سوداګریز مالونه کابل او د هیواد نورو ولایتونو ته په خپل وخت ورسوي.
د کابل په بیروبار باندې تاثیر اچوي او دا ډېره مثبته ده ځکه د کابل ګردیز لاره هم دولینه کیږي که چېرې د کندهار او د غزنی لاره د پرکي برک د ولسوالۍ لاره سره وصل شي زموږ تجارانو باندې زموږ په متشبثینو اقتصادیو باندې به مثبتې او مثمرې فایلې ولري چې دا به د افغانستان په اقتصاد کې او د ولس په اقتصاد کې ښه نتیجه ولري.
که څه هم د کابل لوګر د دویمې لارې د پروژې په پیل سره دا اندېښنې وي چې ګنې نامنه به یې خنډ شي خو اوس داسې ښکاري چې دا پروژه به په خپل وخت ترسره او د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
په کابل کې ناامنیو د ښار یو شمیر اوسیدونکي د کور له انګړ څخه د باندې له لوبو او وخت تیرولو څخه محرومه کړي دي. تازه یو شمیر نجونې داسې کمپیوټري ګیمونه جوړ کړي چې هره ورځ ورسره د ځوانانو وخت تیریږي او له همدې لارې د مخدره موادو پر ضد تبلیغات کیږي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د تلویزیونونو مخته په کوچونو ناس دغه لوبغاړي چې ټول نارینه دي له حقیقت نه لرې د هوساینې په لټه کې په ساعتونو د موټر چلولو سیالي، فوټبال یا د بلاګانو د جګړې لوبې کوي.
د انتحاري بریدونو له امله د باندې چکر ته نشم وتلی نو د ګیمونو دغه مرکز ته راځم او له ګیمونو خوند اخلم.
خو هرات ښار کې یو شمیر نجونې او ښځې د کمپیوټري ګیمونو په جوړولو اخته دي. دغه ځوانې نجونې چې د یو غیر انتفاعي ډلې کوډ تو انسپایر یا سی ټی آی لخوا روزل شوي له 2015 کال راهیسې چې دا مرکز جوړ شوی له شلو ډیر ګیمونه جوړ کړي دي او د هغوی د اپیومو په وړاندې د مبارزې ګیم د هغه پیغام لپاره د رسنیو پام اړولی چې دغه ګیم یې خپروي.
په دې مرکز کې د نجونو لپاره د مناسبې فضا لپاره پریکړه وکړه چې دلته راشم. دلته د ویب اپلیکیشن، موبایل او ګیمونو د جوړولو په برخه کې ډیر پروګرامونه شته خو ما پریکړه وکړه چې د ګیمونو جوړول زده کړم ځکه چې دا په افغانستان کې یو نوی شی دی.
شل کلنه خاطره محمدي او ملګرو یې د اپیومو په وړاندې د مبارزې ګیم په یوه میاشت کې جوړ کړ. د دې ګیم لوبغاړي باید د کوکنارو کښت چې ورنه مخدره مواد جوړیږي په داسې حال کې له منځه یوسي چې له سرتیرو، ماینونو او د مخدره موادو له قاچاقبرانو پټ تیر شي او په ځای د زعفرانو بوټی وکري.
موږ غوښتل چې په دې لوبه کې د افغانستان له ستونزو څخه یوه انځور کړو او د لوبې له لارې خپل پیغام ورسوو چې خپل هیواد کې د کوکنارو له کښت نه خوشحاله نه یو او یو بدیلې د هیواد لپاره خدي او هغه زعفران دې وړاندې کړو.
د غنجونی د دغه کمپیوټری لوبې ترڅنګ چې تفریحي او تعلیمي ده د موبایل اپلیکیشنونه، میسج، سټیکرونه او د شرکتونو لپاره ویب پاڼې جوړ کړي دي. چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره یو بې ساری فرصت بلل کیږي.
ډیر گیمونه د تفریح او سرگرمۍ لپاره جوړ شوي، خو ځینې داسې گیمونه هم شته چې د ټولنې د بدلون لپاره جوړ شوي دي، او دا ډول گیمونه په ټولنه کې د بدلون پر راوستلو کې ډیر اغیزمن وي.
د کوډ تو انسپایر یا سی ټی آی مرکز اوس مهال نوي نجونو او ښځو ته چې د 15 او 25 کلونو په عمر کې دي سافټویرونو او د پروګرامونو په جوړولو کې روزنه ورکوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان په مشرانو جرګه کې د کندهار یو شمېر سناتوران شکایت کوي او وایي چې په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه د یو لړ انتخاباتي موادو د کمښت له امله په ټپه درېدلې ده. د بلې خوا د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس هم یاده مسأله تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې د مراجعینو شمېر زیات دی، خو په مرکزونو کې کافي مواد وجود نه لري. په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هم د موادو د کمبود ستونزه مني، خو وایي چې د دغه ستونزې د ختمولو په هدف د ولسوالیو له اتحادي موادو ګټه اخیستل سوې او د نوملیکنې پروسه په عادي شکل منځته راځي. نور حال د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې واوري.
د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې امنیتي ستونزې په دغه پروسه کې د خلکو د کمی ونډې اخیستنې او په تذکیرو د سټیکر لګولو پر انتقاد سربیره، اوس په مشرانو جرګه کې د کندهار سناتوران انتقاد کوي چې د دغه ولایت د نوملیکنې مرکزونه د انتخاباتي موادو له کمښت سره مخ دي. د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار یو سناتور رحمت الله اچکزي وویل چې د دې ولایت د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې په مرکزونو کې انتخاباتي مواد نشته او په زیاتره سیمو کې دغه پروسه درېدلې ده.
هغه مواد چې کندهار ته انتقال شوي د انتخاباتو لپاره هغه مواد مطلق خلاص شوي دي. په اکثرو مرکزو کې تقریبا دغه یوه اوته کېږي، هغه نوملیکنه ولاړه ده، هغه مواد خلاص شوي دي. دلته وخت هم کم دی، زموږ غوښتنه ده، زموږ پیشنهاد دا دی چې کندهار ته نور د انتخاباتو کمیسیون مواد ولېږي.
په ورته وخت کې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاک رضوال هم د دغه مسلې په تایید سره وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې د مراجعینو شمیر زیات دی، خو په مرکزونو کې کافي مواد وجود نه لري. د وای چې دوی د نوملیکنې د پروسې په اړه خلکو ته زیات عامه پوهاوی ورکړي او خلک هم ډله ډله د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 15 نیټه پیل کړي او د روانې سور میاشتې تر 23 نیټې به دوام وکړي. د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هاشم دورانی که هم یاد ستونزه مني، خو وایي چې دوی د دې ستونزې د حل په هدف اقدام کړی دی. د ویلې تیر شنبې ورځې را په دی خو موږ د ولسوالۍ ولې انتخاباتي موادو څخه ګټه اخیستنه پیل کړې ده، خو اوس په دې کار کې چې مرکزی دفتر ته وړاندیز وکړو ترسو موږ ته نور مواد راوستوي، ځکه کوم انتخاباتي مواد چې د ولسوالۍ لپاره و موږ ترې د کندهار په خار کې ګټه واخیسته او دا هم د خلاصېدو په حال کې دي، خو ولې اوس دغه پروسه په عادي ډول پر مخ روانه ده. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر دې دمه د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف په ټول هیواد کې نږدې 14,00,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د نوملیکنې د پروسې په مرکزونو کې د انتخاباتي موادو کمښت یوه جدي ستونزه یاده کړه او ویل چې که دغه ستونزې ته جدي پاملرنه ونه شي نو دغه ډول ستونزې د انتخاباتو په ټولې پروسې منفي تاثیرات لرلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ رادیو د پښتو څانګې پخوانی ایډیټر او نطاق عبدالقادر فهیم پرون د ویرجینیا د ایالت په یو روغتون کې وفات شوی دی. موږ لږ مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د پخواني وزیر عبدالباري جهاني سره وغږېدو.
موږ ته نن سهار خبر راورسېده چې فهیم صاحب نه په حق رسېدلی دی، تاسو د د پښتو څنګ د پخوانی همکار په اسمانه د فهم صاحب سره ډېر کار کړی دی او د لنځې نه پیژنې ستاسو خاطرات او ستاسو پیژندګلې په باره کې راته معلومات راکړئ.
ان الله و ان الیه راجعون. دغه نه به وایو چې وایي وړاندې وروسته د هر چا ډیوې مړې کېږي تر سبا پورې څراغ بل د چانري. زما او د فهیم صاحب شناخت څه باندې څلوېښت کاله کېږي او عبدالقدیر فهیم د افغانستان د تر ټولو تکړه او مهمو نطاقانو څخه و. نو چا چې د 1950 څخه بیا د 1980 لسیزې پورې د کابل راډیو اورېدلې وي نو حتماً به یې د فهیم صاحب اغېزمن آواز اورېدلې وي او د نامه سره د افغانستان ټول خلک د دې نامه سره حتماً بلد و. په ډېره تانده ځواني کې زه د کابل څخه چې وایي د ښوونځي له لسم ټولګي څخه په نطاقي پیل کړی و. نو په کابل راډیو کې څه باندې لس کاله خدمت څخه وروسته بیا ولاړی ماسکو ته اته کاله د پښتو پروګرامونه وچلول البته په ډېر بریالیتوب او اغېزمن صورت. نو د ماسکو څخه چې راغی ډېر لږ وروسته بیا تهران ته ولاړی او څلور کاله په تهران کې د پښتو د یو نطاق په هسپانیا کار وکړ. بیا وروسته په افغانستان کې د وروستي اړودلو اختشاشاتو دې خبرو په نتیجه کې په 1928 کال کې امریکا ته مهاجر شو او د امریکا غږ ریډیو سره کار پیل کړ. تر کال 2006 پورې د امریکا غږ ریډیو هغه یو له سمستر ټولو تکړه نطاق و. البته یوازې نطاق نه و، په خپل ډېر ښه لیکوال و او ډېر تکړه ډیکلیماتور و. د ده په خوله کې به د شعر خوند بې مبالغې ویلی سم چې لس چنده شو. د لیکوالي زور یو ورځ ما ته هغه وخت نه معلوم شو چې شپون صاحب د بوډۍ چال په نوم یو پروګرام کاوه، ادبي پروګرام و. بیا شپون صاحب هغه ورځې مریض و، نو راغلی. نو د فتن دا پروګرام ده ته وسپارل شو او د په ډېر لږ وخت کې یو پروګرام ترتیب کړي، ادبي پروګرام زما په یاد دی، د ځانو پر کتار باندې ترتیب کړي. ډېر خوږ پروګرام و. په دې ځانو پر کتار پروګرام کې د حمزه شنواری یو ډېر ښایسته شعر اخیستی و او بیا یې نو دا د ځانو په کتار کې د ځانو پر مشرۍ باندې خبرې کړې وې چې د ځانو په کتار کې یوه مشره معلوم وي چې دا کتار رهبري کوي. نو دغه تبصره زما په یاد.
هم فهیم صاحب د ډېرو مهمو هیلو نه کومه هیله ډېره تاسو ته معلوم
ویلی سم چې د بل هر دردمن افغان په چیر باندې په افغانستان کې رده سره هم دغه د امنیت و، د سولې و، د قراری هیله و. او دغه به هر وخت ویلی چې غواړي هغه وروستۍ شپې په افغانستان کې تیرې کړي. خو مونږ په دا وروستي وختونو کې دا تقریبا اووه اته کاله ډېر بد ناجوړ و. نو دی چندانې د امریکا څخه شورېدای نه شوی، دلته د ډاکټر څو معایناتو لاندې و. نو دغه ارمان یې ګواکې پوره نه شو او دلته یې سا ور.
تاسې نه په خپله پوښتنه وکړم چې ستاسې لوړه هیله څه ده؟
والله محمد صاحب لکه فهیم صاحب چې مې درته وایي، خو زه هم دغسې و افغان یم، دغسې و سپین ږیری یم. زه په خپله هم دغه هیله لرم چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، امنیت ټینګ شي. د افغانستان د ټولو منورینو څخه مې هر وخت دغه هیله کړې ده چې څه انرژي خدای ورکړې ده، څه پوهه خدای ورکړې ده، هغه ټوله په افغانستان کې د سولې د ټینګېدلو او د امنیت د ټینګېدلو لپاره په کار واچي. که دغه دوه کار وشي، په افغانستان کې سوله ټینګه شي، امنیت راشي، نور انشاءالله ټول کارونه په خپله سمېږي.
ډېره مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو. قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.